پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي رادیو یو ساعت خپرونه پیل سو. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې ځینو انتخاباتي ډلو د امریکا د سفیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل ښوولی دی. نن پنجشنبه د مرغومی جدید 12 د جنوري 2 په پیل کې له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د سولې ولسی حرکت غړو پرون د ایران څخه وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنه بنده کړي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د ادارې مسؤلین وایي چې په سالنګ کې واوره اوریږي، خو لاره د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر پر مخ نه ده تړل سوې. او د هندوستان په پلازمینه کې د یوې فابریکې د نړېدو له کبله څو تنه تر خاورو لاندې سوي دي. بشپړ خبرونه. د فراه چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جکپور امنیتي چارواکو په ګډون یوه پلاوی فراه ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د فراه مرستیال والي مسعود بختور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
مشخصا دوی د فراه پر امنیتي وضعیت باندې د فراه د کمربند د شاه پر کمربند باندې همداسې نوي عملیات چې د شهید بختور په نوم باندې پیل شوي دي، پر دې باندې مفصل بحث وسو تر څو څنګه وسوي چې فراهینو ته یو امنیت راولو او دوی وسوي د نور افغانان په څیر باندې په یو آرام فضا کې ژوند وکړي.
فرات په ورغلی پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر، د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی، د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج شامل وو. د شاغلی بختور په وینا جنرال سکاٹ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې پر وسلوالو طالبانو به هوایی بریدونو ته دوام ورکړي. له فرا د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د ادارې مسؤلین وایي که څه هم په جنوبي سالنګ کې د واورې اورېدل دوام لري، خو لاره د مسافروړونکو او باروړونکو موټر پر مخ نه ده تړل سوې. د دې ادارې اجرایي مدیر سمیع الله نن ازادي راډیو ته وویل چې څلور عملیاتي ډلې په جنوبي او شمالي سالنګونو کې سخت د واورو په توژلو لګیا دي. هغه وویل چې که د واورې د اورېدو شدت کم سي، شایي څو ساعته وروسته تریلرونه هم په دې لاره د تیرېدو اجازه ولري. د سولې ولسی حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران څخه یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د غونډې ګډونوالو چې د ایران پولې ته نږدې ټول سوي وو، ایران تورن کړ چې د افغانستان په روانه سخته جګړه کې ونډه لري. د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست په نیمروز کې د لاریون په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل.
د سولې ولسی حرکت غړي او د نیمروز اوسیدونکي د ایران پر حکومت ژغ کوي چې نور په افغان چارو کې مداخله مکوي. همدارس د لاریون پر مهال د سولې ولسی حرکت غړو او د نیمروز اوسیدونکو پر ولس ژغ وکړ چې نور باید چوپتیا ماته کړی سي او ترڅنګ د جګړې پر شکل اړخونه باندې یو ځل بیا د وینو نه تویولو او قربان ژغ وسو.
د امریکا متحده ایالاتونو څو وارې ایران تورن کړی چې د نورو ترهګرو ډلو ترڅنګ طالبان تمویلوي او روزي. تر دې مخکې د افغانستان په لویدیځ کې ځینو حکومتي چارواکو ایران د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړی، خو د هیواد د ادعاوې بې اساسه بللې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړ کړي. میاخان د پکتیکا په یوه لرې پرته سیمه کې اوسي او خپلې څلور لوڼې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې یوه ښوونځي ته بیایي. د دې کار له امله نوموړی په تیرو ورځو کې د حکومتي چارواکو او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو ډیر ستایل دي. د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه کې له میاخیل سره د پوهنې د وزیر میرویس بلخی د پرون چهارشنبه د لیدنې خبر او جزئیات خپاره سوي دي. د بیان لمخې شاغلی بلخی میاخیل میاخان د پوهنې اتل بللی او ژمنه یې ورسره کړې ده چې د په نوم به یو ښوونځی یوې نږدې سیمې کې جوړ کړي چې نجونې خپلو کورونو ته نږدې تعلیم وکړي. میخان ته پرون د پوهنی وزارت یو جایزه او ستاینلیک هم ورکړل. تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ریا اوس هم یو څو بهرنی خبرونه. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د یوې فابریکې د نړیدول عمل څو تنه تر خاورو لاندې سوی دي. دا پیښه د نوې ډیلی په لویدیځ د پیراګاری په سیمه کې سوی ده. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا فابریکا تر یوې چاودنې وروسته ونړېده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هند په فابریکو کې دا ډول پیښې تر ډیره د خوندیتوب د ناوړه شرایطو او اور لګیدو له امله رامنځته کیږي. د ایران دولتي تلویزیون د یو هیواد د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یوې زلزلې چې قدرت یې درشتر په اندازه 15.8 ثبت سوی دی خبر ورکړی دی. د خبر له مخې د دغې زلزلې مرکز د سنګان ښار تر مځکې 8 کیلومتره لاندې و. تر اوسه د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل سوي. سنګان چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی د وګړو شمیر یې شاوخوا 10,000 تنه دی. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تا واجی است. پا راپورونی کرازی چی زنو انتخاباتی دلو د امریکا د سپیر جنباس پر اروستایو سرگندوونو اکسلامل وشد.
د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنی شرط وزارت په هیڅ دول د رسمی موقف نمایندگی دا نکوی.
جنباس په یو ورستی مرکه کې ویلي چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه وه او هر څوک چې وخت رسیږي نور سیاسي ډلې دې هم په قدرت کې شریک کړي. په هلمند کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت په لسکونو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابر کړي.
د دې ښوونځي تقریبا 90% زده کوونکي یتیم، غریب او بې وزله ماشومان دي. هغوی لپاره ترانسپورټیشن هم شته.
په بهرنی موضوعاتو کې روچې یونیسف وایي په تیره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه پیمانه سرغړونې سوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اونیز پروګرام خپریږي.
مخکخي خزي
د خپرونه 3 بجې دوام کوي. تاسی ازادی رادیو تا غواجی از پامنسان که ده غرمی 12 بجې او 8 دقیقی کیدون کیدی. زنو انتخاباتی تیمونو ده امریکا دلری کیدون که سفیر جنباس پر ورستای و سرگندوونو عکس‌العمل وشد او دای ده حق شخصی نظر بلاله ده. جنباس پی ورستی مرکه که ویلی پاتاکونه که ده خلکو ده گدون اندازه کم و او هر چوک چی پامنسان که وقت رسیجی نور سیاسی دلی ده هم پا قدرت که شریکی کری. اکرام الله اکرام ده عکس‌العملونه پی راپور کی راخیستی.
ډیره زیاته مننه مصالح صاحب. په داسې حال کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جانباس په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې یو شمیر ټاکنیز ټیمونه دا د جانباس شخصي نظر بولي او وایي چې د ملي یووالي د حکومت تجربې ته په کتو هیڅ بله هیڅ ټاکنیز ډله حاضر نه ده چې په راتلونکي کې څو سره حکومت رامنځته کړي. خو دوی وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به ټولو هغو اړخونو ته په حکومت کې ونډه ورکړل شي چې اړتیا ورته لیدل کېږي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د یو ډیپلوماټ په توګه د شخصي نظر څرګندوي چې طبعا باید مداخله ونکړي او نه د افغانستان د سیاسي طرفدار پړه داسې نظر څرګند کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنی شرایطو وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندګي دا نه کوي. او دوهمه خبر دا ده چې د افغانستان د قوانینو او اساسي قانون له مخې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کم شمېر نه ده او کم تعداد نه ده مشخص شوی.
سالی صاحب د امریکا سفیر جانباز 13 ورځ په کابل کې د تلو نیوز په نوم د یو خصوصي ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او که د ټاکنو په پایل کې هر څوک واک ته رسیږي نو ښه ده چې نورې سیاسي ډلې هم په واک کې شریکې کړي. نوموړي ویلي چې په 1 میلیون رایو ټاکل شوی ولسمشر ښایي ډیر سیاسي اعتبار ونه لري. ښاغلی بس ویل 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او د هغه 9 میلیون کسانو لډل چې درې ورکولو جوګدي یوازې 1 میلیون خای راتلونکو ولسمشر ترای ورکړي وي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون په وینا د ولسمشري په 13 ټاکنو کې څباندی 1.8 میلیون افغانانو برخه اخیستې و. د کمیسون د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان پر مهال محمد اشرف غنی تر ټولو نوماندانو مخکخ اعلان کړ چې د استعمال شوی رایو 50.4 شپېته فیصد رای خپل کړی دي. په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې وایان فریدون خوزون که څه هم مني چې په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستنه د پام وړ نه وه، خو دی وایي چې هیڅ ډلې ته د ملي والی حکومت په شان حکومت د منلو وړ نه دی.
دا هغه تجربه چې د ملي والی د حکومت او تاسو ولې چې هغه متاسفانه ډیره مکارند نه وه، په همدې خاطر باندې چمتو نه دي هیڅوک چې بیا په افغانستان کې د سیمې حکومت چې هغه هر نوم چې ولري مګر د درې سره ولري هغه چې حکومت نه موږ ته قابل د قبول دی او نه زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته قابل د قبول دی. هر حکومت چې راځي هغه باید د ملي دیموکراتیک پروسې په نتیجه کې رامنځته شي او ټول افغانان ته قابل د قبول وي.
خو په ټوله کې دواړه ټیمونه د اړتیا پر مهال باندې نورو اړخونو ته په حکومت کې وانډه اړینه بوله وای چې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت ته په کتلو سره اړینه ده چې د اړتیا پر مهال باندې هغه کډرونو ته او هغه اړخونو ته چې هغه په بیلابیلو برخو کې ورته اړتیا لیدل کیږي هغه ته په حکومت کې وانډه ورکړ شي. په ورته وخت کې د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس سعود اطلاعات او فرهنګ پوخانه وزیر عبدالکریم خرم ادا کوي چې د جانباز سرګندونی د امریکا د حکومت رسمي نظر دی او د پوینا متحده ایالات هڅه کوي چې په دې هیواد کې یو کمزور حکومت جوړ کړي. خغلی خرم نن ازادي رادیو ته ویل
دا د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت نظر دی او زه چې وضعیت ګورم او ما په خواهم دا ویلی په هغه ترتیب چې د امریکا متحده ایالات د سولې پروسه په مخ بیایي او په هغه ترتیب چې انتخابات فعلا کومې خوا ته بول کیږي او دغه ټول د دغه ښکارندویي کوي چې د امریکا په اجنډا کې آینده افغانستان یو پاشلی ټوټه ټوټه ضعیف حکومت والا یو افغانستان باید وي چې په هر برخه کې مختلف خلک حاکم وي.
سالی صاحب، یو شمیر شنون کی باور لري چې د امریکا سفیر چې اوس مهال کریم د هم په افغانستان کې پای ته رسیدون کې د خپل ماموریت پر مهال هم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ډېری خیاړي کې نه درلودي، وخت نا وخت د افغان حکومت په حکومتوالۍ د غلطه د فساد په موجودیت او حکومتي کړنو باندې نیوکه کولې. خو له تلونیو سره د تیر شپې په مرکه کې خغلی بس ویل چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره اړیکې درناوي ډکې نږدې او مسلکي وي. نوموړي ومنله چې په ځینو برخو کې له ولسمشر غنی سره د نظر اختلاف درلود، خو زیاته کړه چې افغان ولسمشر تل د مقابل لوري خبرو ته هم غوږ نیولې ده. خاغلی بس د ولسمشری زو ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان وروسته هم پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی و چې دا باید ټول افغانانو ته جوته وي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستیو پایلو اعلان ته نور زیات ګامونه پاتې دي څو افغانان ډاډ ترلاسه کړي. هغه ویلي و چې د وروستیو پایلو اعلان مخکې باید شکایتونه وڅېړل شي او دوی به د دې بهیر ملاتړ کوي. افغان حکومت چم دا سورج وړاندې خغلی باستا د هغه د کاري ماموریت د ختمېدو په پلمه د وزیر محمد اکبر خان میډال هم ورکړ. تر دې دمه د نوموړي د نویو سرګندونو په اړه باندې څنې دی ویلي کڅ هم موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر ولرو، خو دوی وایي چې له غرمې وروسته به دوی په دې اړه خپل رسمي نظر سرګند کړي. بلې سالیس
ډېر مننه. د اکرام الله اکرام پر راپور کې مو وردل چې ځینو انتخاباتي ډلو د امریکا د لری کېدونکو سفیر جانباس پر ورستیو سرګندونو چې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په تړاو یې کړي عکس العمل شوولې دی. بلخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسور وایي که څه هم پر خپل وخت به ټول ثبت شوي شکایتونه ونسي څېړلی، خو انتخاباتي عدالت به تامینېږي. د دغه کمیسون ویاندې زرمینی کاکړ حقجو ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال پر انتخاباتو د خلکو باور زیانمن سوی او دغه پروسه د کاندیدانو لخوا منځوي سوي، خو بیا به هم عدالت تامین سي. له اغلی حقجو سره فیروزی عزیزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د شکایتونو څېړنه به څومره وخت ونیسي.
تروسه پورې بررسی برخه ده، د بررسی نورسته به فیصله بلخ کیږي، دغه نورسته د سینفي قضایا او برخه ده، درې ورځې سینفي برخه نیسي، دغه نورسته 15 ورځې نور مرکزی دفتر وخت لري چې سینفي قضایا بررسی کړي.
یعنی په ټوله کې یو میاست د پروسه نیسي تر څو تاسو پایلې د شکایتونو معلومه کړئ.
د قانون په اساس 9 ورځې وخت لرو موږ چې شکایت ته رسیدنه وکړو، خو له دې امله چې متاسفانه چې اکثریت وخت لومړی خود شکایت د کچا ډیره زیاته وه، او دغه نورسته 15% شکایت په مرکزی ولایت په مرکزی دفتر کې ثبت شوی و، او قرار په دی و چې دا شکایت په ولایتي دفتر کې ثبت شوی و. لمدې کبل د ډیری وخت مونږ د اسکن کولو برخه ونیول چې د شکایت مونږ ولایت ته اسکن کول، لاغه نورسته کا دا نیټه وغځیږي او ډیر زیاته شي کې د شل یو میاشتینم ډیر شي.
د ناظر بنسټونو دا د پتاسو دغه غوښتنه له تاسو دا د ټاکنو کمیسیون سیر باندې تاسو دا موده ونه غځوي هله قله افغانستان خلکو ته زر تر زر نهایی پایلې اعلان سي. په دې اړه تاسو ډاټ ورکړه
لکه څنګه چې تاسو په یوه انتخاباتي تقویم مخکې له مخکې نه د شکایت د انتخاباتو کمیسیون نقص کړی و، زمونږ به هلې ځلې دا وي ځکه چې پروسه یو ملي پروسه ده، او همچنان مونږ ته شفافیت اړین ده. گرچه تقویم هم مونگ تردین و خو که ده تقویم او ده شفافیت او عدالت ممنس که یو انتخاب کلو مونگ تا انتخاباتی عدالت مهم تر دی او ارین دی، زکر چه تاسو گوری چه پروسه پا انزوا کتللی ده او اکثریت انتخاباتی ستادون ده پروسه تحریم کلی ده، زمونگ به نهایتا حالی زل داوی چه ده شکایت ده بررسی نورست ده قوانین و او طرز العملون و پاساس با عمل وکلو او انتخاباتی عدالت تامین کلو او ده مشکل چې پروسالری
دالری کړو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند زرمینه کاکړ حق جوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خان محمد سین ناوري.
نړیوالې ټولنې د افغانستان د قانونو او پیټرولیم له وزارت سره 10 میلیونه یورو مرسته وکړه. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته به د قانونو او پیټرولیم د وزارت په تخنیکي او د ظرفیت جوړولو پر چارو ولګیږي.
وزارت معدن پترولیم توانست امو تعهداتی که در بخش استانداردهای ای آی تی آی، در بخش مقرره و بخش معدنکاری حرفه‌ای بود، ما تعهدات خود داشتیم نسبتا تکمیل گردیده و در بدلش اتحادیه اروپا به طور سنتی و افغانستان در حدود 10 میلیون یورو کمک میکنند.
د دغه مرستو ترڅنګ یاد وزارت په پام کې لري چې نن د قانونو د کیندلو مقرره معرفي او سربیره پر دې د قانونو د پروسس اجازه نامه یو افغاني خصوصي شرکت ته ورکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې د هیواد د پنبې حاصلات په ټوله کې 3500 متریک ټنه ته رسیدلي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل تیر کال د هیواد د پنبې حاصلات 50000 متریک ټنه وو، سه کال پکې 1% زیاتوالی راغلی دی. افغانستان د پنبې ډیره برخه پاکستان ته صادریږي، خو دغه صادرات ډیر ځله له ستونزو سره مخ کیږي. خو د یوې سرچینې له مخې اوس پاکستان د دغه محصول تعرفه 0 ته راټیټه کړې او په دې برخه کې د افغانستان صادرات آزاد کړي دي. او نن د کابل په مارکیټونو کې بهرني اسعار له افغانۍ سره داسې تبادله کیږي، یو امریکایی ډالر 1.5 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 6.5 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 10 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په تېره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه پیمانه سرغړونې سوي دي. د سازمان په خبره په تېرو 10 کلونو کې هر ورځ 45 وارې د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس د راپور جزیات ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عبدالحی کاکړ په راپور کې
ایسوسییټډ پریس د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په حواله وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو پر ضد 100,000 جدي سرغړونې سوي دي، یعنی هر ورځ 15 سرغړونې سوي. سازمان زیاتوي په جګړه ځپلو سیمو کې د ماینونو، اوان ګولو، چاودیدونکو توکو، راکټي بریدونو او د توپو لډزو ماشومانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. یونیسف وایي په 2013 کال کې د ماشومانو له حکومت 24,000 ځله سرغړونې سوي چې په دې کې د سکولونو، هسپتالونو په نشه کول، ماشومان د عسکرو په توګه ګمارل، د هغو وژل، تښتول او له بشري مرستو بې برخې کول شامل دي. د سازمان په خبره په 2013 کال کې تر 12,000 زیات ماشومان په جګړه کې وژل سوي یا بیا فلج سوي دي. یونیسف وایي د ماشومان پر ضد د تشدد د لړۍ په 2019 کال کې هم دوام وکړ چې د دې کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ماشومان پر ضد د 100,000 پیښو تصدیق سوي، خو د سازمان په خبره شایي اصل شمیر تر دې هم زیات وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د جګړې پر ټولو غاړو ژغ کړی چې د ماشومانو په اړه دي د نړیوال قانون درناوی وکړي او ماشومان ولسي وګړي، ښوونځي او روغتونونه دي نه پنه شکوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هلمند کې یو سوداګر په شخصي لګښت به سرپرست ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده. په لشکرګاه کې د دغه شونځي زده کوونکي د ورځې نه بلې ته ډیریږي. که څه هم په دولتي شونځیو کې زده کړې وړیا دي، خو د عمري په نوم د عصري زده کړو د شونځي څخه د ښه کیفیت په خاطر د زده کوونکو د کورنیو غړي خوشاله دي. الیاس دغه شونځي ته ورغلی.
د ورځې 10 بجې دي، ماشومان هم د تفریح په دې څو دقیقو وخت کې لوبې کوي. په یوه بیخي تکشنه ماحول کې د نجونو د جامو پرته د هلکانو جامې شنې، چوکۍ په ښوونځي کې هوار فرش او پر دیوالونو لګول سوي پردې هم شین رنګ لري. که زما وای ضرور به مې پرې د شنه ښوونځي نوم ایښی وای، خو د عمري د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د هغه ماشومانو دپاره چې پلار یا د کورنۍ نور غړي په جګړو او بېلابېلو پیښو کې د لاسه ورکړي وي، د تفریح پر مهال دا تر ټولو کمیافته د ساتیري شیبه ده. د حاجی محمد عیسی عمري لخوا په جوړ سوي دغه ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر 0 تنو ته رسیږي. زده کوونکي اکثر الوکان دي، خو اوس یې یو بل ښوونځی یوازې نجونو ته چې د دوی په خبره ټولې چارې به د ښځو لخوا اداره کیږي هم پیل کړی دی. د دې ځای زده کوونکي چې ډیر واړه دي پستې خبرې کوي، په دې پوهیږي چې ښوونځی ښه ځای دی او د دوی ټول غوښتنو ته رسیدګي کیږي.
محمد وارس دوی الف د درس لپاره چې ښه زده کو، داسې لپاره څوک باید ونه ګرځو. اښه دا مکتب ته په دې راځو چې ښه ادب زده کو.
اسف انت چې ښه زده کو، یعنی چې په خپل کې د انجینر سو، ډاکټر، پولیس سټیشن سو، په موټر کې زم راځم بره د او د څه د کو په کور کې مونږ کوم دا خو بره بجې کوم کو بجې راکتر کوم خپل دکان خلاصوم کو اتنی مسوله خپل مکتب ته راځم درس وا.
اسمع دو میلی خواهد مالت پرسیم که دغا سم دی درسونه سم دی آزام دی زایی که مالیمان هم درسی دی او درسی سبق رتوی
تاو تو غواری چپاینده کچیش دی؟
دکتره.
په هلمند کې تر دواله کډیر ماشومان په مرکز او ولسوالیو کې شونځوي تزي. تر لشکرګه، ګریشک او مرکزی دوو ولسوالیو پرته په نورو ټولو سیمو کې د ښوونکو په شمول د زده کوونکو حاضری او د درس کیفیت نسی تضمین کېدلی، خو د عمري د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د شاملو زده کوونکو کورنۍ خوشاله دي. دوی وایي د دولتي ښوونځیو په نسبت دلته د ماشومانو په زکاوت کې د پام وړ تغیر راغلی دی.
نن سایه کوله دی، موږ ډېر خوشاله یو. د یم مکتب سره ډېر ښه درسونه ورته وایي. مخکې ما یو ځای بل ځای دا غواړم، ما ته معلومه ده چې کور ته براله یا افغانستان ته رالی خپل درسونه بیا نه کتل نه بیا ویله نه بیا خواري کړله نو اوس چې دا مکتب کې دی چې راسي ما سر خلاصېږي یو خو خپل کتابونه د شپې را وخت ګوري او بل دوکان کې ګوري او بل دا زه پوښتنې یو شی ځینې وکړم دی ډېر پرمخ تللی اما خط و په دغو کې بیا د وره کې د امتحان ده کې راښکاره کې په هغه کې هم بس ښه نمرې درکړي ښه مخته تللی
که څه هم د ښوونځي انګړ چې دم ګړی په یوه پراخ اپارتمان کې دی ګرم دی خو د ادارې خونه لوی لوی کلکلان لري یوه وړه بخاری چې د څلورو څخه یوه ستنه کار هم نه کوي په دې خونه کې د هلمند وچ یخ نسي ماتولی
بشي مې سر خلاص د څه ضرورت دی ما ژبن راتوای دغه راډیو شن دغه راتوای څو چشم
د یو ګلاس شین چای تر چشولو وروسته مې د ښوونځي د مدیر څخه د کتابونو او کرتاسې پوښتنه وکړه د ازادي راډیو ټول حتی کلام او کتابچه هم زده کوونکو ته وړیا ورکوي
په عمرې د عصري علومو په خصوصي ښوونځي کې چې پیلن تر نهمه ټولګي پورې یعنې متوسطه د جواز لري موږ یتیم شاګردان زکم زده کوونکي او کسان چې بندیان وي او د سرپرست وي هغه زده کوونکو ته او هغه زده کوونکي چې پلرونه یې معتاده دي او یا معیوبه دي د خپل اولادونو د تعلیم وس نه لري هغوی ته زده کړه ورکوو د دې ښوونځي تقریبا 50% زده کوونکي یتیم غریب او بې وزله ماشومان دي د دې سره سربیره په دې ښوونځي کې دغه یتیمان چې وړیا زده کړې ورته ورکوو لکه یتیم غریب او بې وزله هغوی لپاره ترانسپورټیشن هم شته چې دا ماشومان د کورونو څخه تر ښوونځي پورې او د رخصتۍ څخه وروسته د کورونو پورې موږ رسوو
د هلمند د پوهنې ریاست چې وخت نا وخت د خصوصي ښوونځیو څخه نظارت کوي وایي د اکثرو کیفیت یې ښه دی او د زده کوونکو کورنۍ راضي دي په دې ولایت کې چې د پوهنې د ریاست په وینا تر شپږ لکه ډیر ماشومان د نامنۍ او بیلابیلو ستونزو په خاطر ښوونځیو ته نشي تللی د عمرې په څیر ښوونځي کولی سي د معارف د ریاست سره په ګډه په دغه شمېر ماشومانو کې چې ښوونځیو ته نشي تللی د پام وړ کموالی راولي محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند
ومردل چې په هلمند کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت په لسګونو به سرپرست کوچنیانو ته د زده کړو زمينه برابر کړه ده د ګردیز کابل پر لوی لار د لویو بارونکو موټرو چلوونکو وایي چې د سړکونو د کنټرول په هدف د نصب سویو تلو مسؤلین ترې د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخلي او د انتقال اجازه ورکړي په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال احسان آریان په دې اړه راپور جوړ کړی
زه له داسې یو موټر چلوونکي سره په موټر کې ناستم چې له قانوني وزن یې یو نیم ټن زیات سیمنټ بار کړی اوس په وګورو چې د ګردیز ښار د لوړ پوړیزو ودانیو په وروستۍ برخه کې د ترازوګانو یا تلې مسؤلین دغه موټر چلوونکی له وزن چې کولو وروسته جریمه کوي او که د ګردیز او کابل په لویه لاره د تګ اجازه ورکوي خو پرته له دې چې په سیمنټو بار دغه موټر په ترازو کې وتلل شي د تک اجازه ورکړل شوه د احسان الله په نوم دغه موټر چلوونکی منی چې له قانوني وزن یې یو نیم ټن ډیر وزن بار کړی د پکتیا ولایت د وطن اوسیدونکو حاجی مزار او عثمان چې د لویو موټرو چلوونکي دي له ازادي رادیو سره یې خبرو کې وویل چې د ګاردیز د ترازو مسؤلینو ډیری وخت پرته لدی چې د جریمې سند ورکړي له دوی څخه د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخیستي
په پکتیا کې چې کله موږ ترازو ته ورورسیږي ترازو ولاته ورکی شي هغه وایي چې لا 15000 لا 40000 لا 3000 افغانۍ روکه بس چې وته وایي چې خوڅه داری په بنه در کوي لا 15000 لا 1500 ری په بدیر کې پرچما جوړوه بس رشپات په واسطه هغه پوسټری په مینه اوخلو میک پری
پیسې خلی په وزدار ته چې موږ ټول په ګردیز کې 3 غنټې وایي درې ولزر افغانۍ ما ورګړي
د پکتیا مدني فلانو ل د مخ کې په زلون په آزاد ډول په لویلارو د ډیر وزن لرونکو موټرو په تګراتګ انیوکه کړي او ویلي دي چې د ترازوګانو مسؤلین دغه موټرو ته د پیسو په بدل کې د تک اجازه ورکوي چې په وینا یې نه یوازې د پیسې شخصي جیبونو ته ځي بلکې د لویلارو او سرکونو د خرابوالي لامل هم ګرځي د پکتیا د سرکونو د ساتن رئیس محمد رحیم رحمتی بیا وای د ډالر تک وړاندې د غتله غیر فعاله وه او له همدې عمله پرې د لوړ وزن لرونکو موټرو په آزاد ډول تګ را تک کول شو خو په خبره اوسې په خپل هڅو د غتله بیرته فعاله کړي نو موړی د ډیر وزن په بدل کې په غیر قانوني ډول د پیسو خسل ردوي
ګردیز الحمدلله تاسو سره غدر کوم اطمینان کوم چې ما د سچنی دل دل چې خدای خواسته دی چې انا کوم اخازي کړي یا بل څه تمه چانه کړي یو هر کله چانه سغختنه وشو هغه وشو فورا ما سره تماس ونیسی په ماغه سات دي د حل لار پیدا کوم او دغه مخنیوي کوم.
خو د دې سنز د مخنیوي حل لار څه ده؟ اریان پکتیار چې د سرکونو د ساتنې او پیوشمر نور اقتصادي او ترافیکي برخو کې څېړنې کړې او غنې طرحې لیکلې وایي چې په اداراتو کې د جدي اصلاحاتو رامنځته کول، په دندو د ژمنو کسانو ګمارل، د سرغړوونکو مجازات کول او د ټولو دولتي کارکوونکو د شتمنیو ثبت کول د حل هغه لارې دي چې دغه ستونزه هوارولی شي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ځینو اوریدونکو سیمیستون راغلی دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کوم نجونې چې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي ناوړه دودونه دي او د کورنیو مخالفت دی او دغه ستونزه په هلمند کې یو څه کمه ده. بشیر حبیبزی له ازرې لیکلي چې له تېرې شپې راهیسې د لوګر په دې ولسوالۍ کې سخته واوره ورېږي او عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي چې جنګ په سوله په جنګ